الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد سفره إلى الشام وتجارته في مال خديجة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرت کے رسول الله صلى الله عليه وسلم د ژوند هغه برخه شروع ده لا د نبوت نه مخکې عمر تقریبا 25 کالو ته را رسیدلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب بداوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یادیږي چې موږ د ځان سره درود وایو صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې والو سره مزدوري وکړله، د هغوی پسونه وڅرول، او دارنګه نبی علیه السلام خپل تجارت هم شروع کړو. صاحب بن ابي صاحب ورسره شریک شوی وو، او نبی علیه السلام شهرت موندلی وو په الامین باندې. اوس نبی صلی الله علیه وسلم شام ته سفر کوي او د خدیجې په مال کې تجارت کوي. خدیجه دا په قریشو کې تاجر او مالدار ښځه وه. تاجرانو ته به مال په مزاربت ورکولو. دا چې خبره شوه چې محمد صلی الله علیه وسلم مکه کې یو رښتینی امانتدار تاجر دی، نبی علیه الصلوۃ والسلام ته خپل مال وړاندې کړو او د هغې سره خپل غلام میسره ولیږلو. نبی علیه الصلوۃ والسلام دا مال په تجارت باندې استعمال کړو او په دې کې الله رب العالمین داسې ګټې او خیرونه او برکتونه واچول چې د هغې مثل نه لیدل کېدلو. نبی علیه السلام بیرته مکې مکرمې ته راوګرځېدو او خدیجې رضی الله عنها ته خپل رأس المال سره د ګټې نه وسپارلو. زواجه بخدیجه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده د خدیجې رضی الله عنها سره. خدیجه رضی الله عنها تاجره ده او مالدار ښځه ده، لیکن د دې نه مخکې دې دوه نکاحونه او ودونه کړي دي او هغه خاوندان وفات شوي دي. یو ځل یې نکاح کړی و، واده کړی و د عاتق بن عائز مخزومی سره، او د هغه نه کونډه پاتې شوې وه. بیا یې واده وکړو د ابو حالة التیمی سره، د هغې نه وروسته هم دا کونډه شوې ده. نو دا عزتمنده او نصبداره او مالداره ښځه ده. ډېر خلک غواړي چې د دې سره نکاح وکړي، لیکن لا دې انتخاب نه دی کړی. کله چې دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام د حالاتو نه او داغه د شرافت او داغه د اخلاقونه او داغه د امانت او داغه د رښتیا او د عفت نه خبره شوه، او میسره غلام ولا د شام د سفر او د تجارت قصې وکړې، نو خدیجه رضی الله عنها خپل یو ملګری هغه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ولیږله چې زه غواړم تا سره نکاح او واده وکم. نبی علیه الصلوۃ والسلام ویلي چې زه به د خپلو ترونو سره او خاص طور باندې د ابو طالب تر سره به زه مشوره وکم. هغوی چې خبر شو ډېر زیات خوشحاله شو، وایي چې خدیجه زموږ د وراره سره نکاح واده کې موږ ته په هر وخت کې دا قبوله ده. نبی علیه الصلوۃ والسلام او ابو طالب د خدیجه رضی الله عنها تره ته عمرو بن اسد ته جواب وکړو. هغه هم په دې باندې راضي شو چې د عبدالمطلب د زوی او د لمسی نکاح او واده زما د وریرې سره کیږي، دا وخت خو موږ د الله نه غواړو. مجلس جوړ شروع او په مهر کې شل اوښان یا شپږ اوښان وټاکلی شو. خطبه او ایجاب او قبول ابو طالب وکړو. دې وخت کې په مجلس کې یوه خبره چا وکړه، وایي تاسو خو د محمد صلی الله علیه وسلم نسب بیان کړو، د ده شرافت او عزت او اخلاق هم بیان کړو، او کیف ماله، د مال اندازې څومره ده؟ ابو طالب سم دراسه مداخله وکړه، ویل یې چې و اما المال فظل زائل، دا مال خو د یو سوري غوندې تلونکي راتلونکي شی دی، داسې مقصد نه دی په دوستۍ او خپلوالۍ کې. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي چې تاسو هغه چا سره خپلولي او د نکاح او د واده سلسله ساتئ چې د هغه دینداري او اخلاق ستا خوښ وي. مال خدای او سوره دی چې زی او راضی. نبی علیہ السلام چې د شام نه راګرځېدلی دی نو دوه میاشتې او څو ورځې تېرې شوي دي او دا نکاح او واده وشو. مشهوره دا ده چې د نبی علیہ السلام عمر دې وخت کې 25 کاله دی او د خدیجې رضی الله عنها عمر 40 کاله دی، بعضې وي 28 کاله دی. او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنۍ بیبی ده، او اگر چې دا کونډه بیبی ده، او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیبی ده چې په دې وخت کې نور نکاحونه او ودونه نه وکړي. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول اولادونه د دینه پیدا شوي وو، ما سوا د ابراهیم نه چې هغه د ماریې قبطی نه پیدا شوی وو. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل راغلو د رب العالمین د طرف نه، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي وی د رب العالمین د طرف نه زیری ورکه خدیجې رضی الله عنها ته د هغه بنګلې چې الله رب العالمین دې له په جنت کې جوړه کړې ده، دا زیری ورته الله رب العالمین براه راست خدیجې رضی الله عنها ته رالیږلی وو. اولاده من خدیجه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولادونه د خدیجې رضی الله عنها نه قاسم، زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه او عبدالله. بعض اهل علم وایي چې عبدالله په طاهر او طیب باندې هم مشهور شوی و. اولادونه یې په ماشومتوب کې وفات شوي دي، او لورګانو یې د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره اسلام راوړی دی، او بیا د نبی علیه الصلوۃ والسلام په ژوند کې وفات شوي دي. ما سوا د فاطمې رضی الله عنها نه د نبی صلی الله علیه وسلم نبی اشفق میاشتې وروسته وفات شو. بناء البيت وقصة التحكيم، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بنزدر شكاله تا رسيدله ده، او پا دي وقت كي مكة مكرمة كي او پا عربو كي او پا قريشو كي يو مهم موضوع راغلله، او اغا داده چه ده كعبه نوه تعمير او ده كعبه عبادی كيگي، او ده حجر اسود پا كي خدلو بانده يو شخل و لانجا راغله، او الله رب العالمين دا شخړه او لانجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکمت او تدبیر او په مبارک لاسونو باندې ډیره په خوشاله باندې سرته ورسوله. د سیرت او د تاریخ کتابونو لیکلي دي چې سیلابونه راغلي وو او د کعبه د دیوالونو کمزوري کړي وو. دوی مانا دا چې دلته یو اور لګیدل وو، اغینه ام د کعبه غلاف او دیوالونو متاثر شي وو. نو وخت به وخت باندې به قریشو دله قتل او ویلې به چې د دې نوې آبادي او تعمیر کو. بالاخره دوی دې ته مجبوره شو چې د کعبه او د بیت الله تعمیر وکړي. په دې باندې فیصله وکړه او به سره کارونه تقسیم کړو. د دې زیات تفصیل سیرت د ابن هشام او مقدمه د نظرت النعیم لیکلی دی، لیکن لنډ مقصد پکې دا دی. فیصله وشوه چې دا آبادی به ورانو او نوې آبادی به د دې کوو. دویمه فیصله دا وشوه چې دې ته به حلال مال راوړئ، حرام مال به د دې په شانده کې نه ورکوئ. حرام مالونه دوی دې ته ویلي، د غلا مال، د غصب مال، د رشوت مال، د شرابو مال، د زنا اجرت او ګټه، د ظلم مال او روپۍ، د خیانت او د دوکې باندې ګټل شوی مال او روپۍ دا په دې کې نه لګو. نو فیصله دا وشوه چې دغه زړه آبادی به دا به ورانو. په دې کې بعضې خلکو ویلې چې دې ته مونږ ګوتې نه وروړو، دا که مونږ ورانو نو تباه کېږو هلاکېږو. نو ولید ابن مغیره ورته ویلې ان الله لا یهلک المصلحین، ان الله لا یهلک المصلحین، الله پاک نیکوکار او اصلاح کوونکي نه تباه کوي. تاسو خدا په دې خاطر نه ورانه وای چې د منځه یو سو، دا په دې خاطر باندې ورانه وشي به په ښه طریقه باندې جوړ کړو. نو هغې ورته ویلی چې زه نو تا اول شروع شو. هغه اول شروع شو او زاړه دیوالونه دا وران کړو. نو دوی وویلې چې اوس خو د ورځې در باندې عذاب رانغلو، خو بېګاله د شپې در باندې عذاب راځي. نو هغه ویلې ښځه صحیح ده، وایي دا ورځ نیم پکې تېره شي. شپه تېره شوله او بیرته خلق رااله د کعبه خواته، هیڅ خبره هم نه وه. نظرۃ النعیم دی ځای کې دا لیکلي دي چې د کعبه په منځ کې الله رب العالمین یو لوی مار را پیدا کړو. نو دوی ویلې چې وګورئ، بیرته الله رب العالمین لوی لوی مرغان راولېږل او دا مار یې اوچت کړو. نو الله رب العالمین دی ته خودنه کوله که تاسو زما د دین د مرکز او زما د دین خلاف کوئ دغسې دشمنان در باندې مسلط کوم. که تاسو زما دین ته وفادار یې نو زه به ستاسو دشمن دفع کوم. د تیګو راوړل او د دیوال جوړول او د آبادۍ جوړول دا شروع شو. د روم یو سړی و باقوم نومېدلو، هغه د دې راګلکاري او دیوال جوړولو دوی سره خرچه کمه شوه. د شپږ ګزه په اندازه باندې د بیت الله نه د باندې پرېښدو چې هغې ته حجر اسماعیل او حطیم وایي، او د هغې نه یې وړوکی دیوال چاپېره کړو چې زموږ نور وس او توان نه کېږي چې دا هم د کعبې سره داخل کړو. نو هغې د کعبې نه د باندې پرېښدو، اګر چې د بیت الله او د کعبې برخه ده. کله چې د دوی آبادي را ورسېده د حجر اسود کېښودلو باندې، نو د هرې قبیلې مشر غوښتل چې دا حجر اسود تیږه زه کېدم. د دوی ترمنځ د څلور ورځې پنځه ورځې په دې باندې شخړه او اختلاف روان و. ابو امیه بن مغیره مخزومی دا فیصله وکړه، هر څوک چې سهار وختي مسجد حرام ته راغلو نو هغه به دا تیږه ږدي او دا فیصله به هغه کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام عادت کریمه به دا و چې د نیمې شپې نه به وروسته دی راپورته کېدلو او مسجد حرام ته به راتلو او عبادت به کولو. نو نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو نه د خپل عادت مطابق مخکې را رسېدلی دی. دا نور خلک چې راغلل نو ټول آواز یې وکړو، چغې وکړه چې هذا الامین او رضینا به، دا خو امین راغلی دی او موږ ټول په ده باندې راضي یو. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر عجیب تدبیر وکړو، حجر اسود تیږه راواخیسته او په صادر کې کېښوده او د قومونو مشرانو ته یې وویلي چې د صادر غاړې ونیسئ. ټولو د صادر غاړې ونیولې او کله چې د حجر اسود د کېښودلو موقع راغلله، نبی صلی الله علیه وسلم په مبارکو لاسونو باندې حجر اسود راپورته کړو او په خپل ځای باندې ولګولو. اختلاف ختم شو او ټول قومونه خوشحاله شو او الله رب العالمین دا نیکبختي او دا سعادت او دا خیر او برکت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نصیب کړو. حجر اسود په باره کې روایتو کې به ډېر فضایل لاغلي دي، هغه انشاءالله بیا د حج او د عمرې په درسونو کې بیانېږي. حجر اسود د ځمکې د مطواف نه د طواف د ځای نه یو نیم متر لوړه ده او دروازه چې دی هغه تقریبا دوه متره پورته ده او دیوالونه اتلس اتلس ګزه اوږدوالی لري او د کعبې دننه هغې کې دننه شپږ ستنې لګېدلي دي او دا کوم چته چې ورته جوړ کړی دی نو دا دوه کښتۍ وي او د هغې لرګي زاړه شوي وو، هغه لرګي ورته په چت کې استعمال کړو. سیرته قبل البعثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او مبارک ژوند د پیغمبرۍ نه مخکې، نبی علیه الصلاة والسلام د ماشومتوب نه الله رب العالمین په پوره عقل په ښایسته اخلاقو په عفت او په پاکدامنۍ سره او په ښایسته فکر سره او په ښه تأمل سره الله رب العالمین د ده پرورش او لویوالی وکړو. کان مثالا نهائیا فی مکارم الاخلاق، نبی علیه الصلاة والسلام نهایت ته رسېدلی و په ښایسته اخلاقو کې. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، زه الله رب العالمین دې دپاره رالېږلی ما چې دا ښایسته اخلاق په خلکو کې پوره کړم او رایج کړم. امام احمد دا روایت راوړی دی، شیخ احمد شاکر شیخ البانی رحمه الله دا حدیث صحیح ګرځولی دی. نبی علیه الصلاة والسلام امتیاز او شهرت موندلی و په یو څو صفتونو باندې، په رښتیاو سره، په مروءت او په سړیتوب سره او په شجاعت سره او په عادل او انصاف سره او په حکمت سره او په عفت او زهد او قناعت او حلم او صبر او شکر او حیا او وفا او تواضع سره. او نبی علیه الصلاة والسلام نهایت دوستی پالون کې او خپلولي پالون کې و، د غریبانو د فقیرانو د مسکینانو سره ډیر همدردی کوونکې و. او نبی علیه السلام میلمه پالنه کې نهایت نوم درلودلو او د مشکلاتو په مهمو ضروري کارونو کې به نبی علیه السلام برخه اخیستله، د لار په جوړولو کې، د خیریه کارونو کې. او نبی علیه الصلاة والسلام الله رب العالمین د ګناه د کفر او د شرک د بوتانو او د بيدینې د مجالسو نه الله رب العالمین ډیر لري ساتلو، د شراب او د موسیقي او د ټنګ ټکور او په غیر الله باندې قسمونه او اغا علالی چه اغا نظر ده غیر الله ده او اغا علالی چه اغا با پا قبرونو پا دربارونو او دارنگا پا گتو بانی با که دلی داخین با نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم دیر زن ساترو او نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم ده شراب و ده فسق و ده فجور ده مجالسو نا دا با دیر لری و رحیق المختوم کی واقعی دی که وی نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمائی وی زد زوانه پا دور که اوما او منگا پسونه سره ولی یو ملگری تا میویلی چه بیگال لخص سات سره تیر کنو خبوی آقاوی دیر خدا نمکه مکرمه که یو واده و نمونگ وقتل چه راشو او دی واده پا دی تنگ تکور که برخواخلو وای ورو وی منگ چه راخلو لو وی اللہ رب العالمین تی نپدیش پا بانی میدکلم او سباش پیتا چه بیار اخلم اللہ رب العالمین تی نویدکلم نبی علیه الصلاۃ والسلام سترگی غوگونه داغه اندامونه الله رب العالمین د گناهونو د مجلس نه د نبوت او د پیغمبرینو مخک الله رب العالمین ساتلی دي د دې وجنه نبی علیه الصلاۃ والسلام او پیغمبران د گناهونو نه معصوم او بچ دي النبوت و الدعوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر کېدل او نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه څنګه دعوت کې په مکه مکرمه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر تقریبا سلویختو کالو تر رسیدي تر اوسه پورې دغه نبی شوی او پیغمبر شوی نه دی د دین اوسه د اوس پیغمبر کیږي او په مکه مکرمه کې د ژوند دویم دور شروع کیږي او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت او د دعوت او د تبلیغ او د مصیبتونو او د کړاوونو دور دی مقدمات النبوت و تباشیر السعاده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرین مخ کې بعضی اشاره او بعضی خبرداري د الله د طرف نه او بعضی زیری د نبی علیہ السلام چې څومره علم او استعداد او عمر زیاتیږي نو د دې قوم او دولت ناروا ورته ورس پورس واضح کیږي نو د دوی نه لږ جداواله فاصله پیدا کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفه دي چې ولې دا خلک په دې ګناهونو او په دې جاهلیت او په دې جرمونو کې اخته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د ځان سره دا مناسبه وګڼله چې دې په یو ځان لځه کې عبادت وکړي او د رب العالمین سره تعلق قائم کړي نو د دې لپاره په مکه مکرمه کې اوس وخت کې ورته جبل النور وایي د مسجد حرام نه په 2 میله فاصله باندې واقع دی او په دې کې غار حرا په پاس ځای کې واقع ده چې دا تقریبا د 3 متره په اندازه باندې وګدواله لري ایو نیم متر پلانواری لري جبل نور باندې چې کله انسان پورته وخیږي نو د کعبه خواته د غر د غره د پاسه واقع دی 3 متر تقریبا د دې غدواره دی او 1 متر د دې پلانواری دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې د عبادت د پاره وټاکلو د سیرت کتابونو لیکل دي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا دلته درې کاله پراتلو د رمضان په میاشت کې دلته به عبادت کولو عبادت د قبیلې د ذکر او د فکر او د تفکر نه وو د الله رب العالمین په مخلوقات او قدرتونو کې به ذکر او فکر او تدبر کولو او عبادت به کولو په ملت ابراهیم سره دا زه د کور او د خلکو د مجلس نه لګ لري وو او بل دا چې کعبه ته مخامخ وو نبی صلی الله علیه وسلم بدلته تقریبا میاشتې روله د کور نه بزان سره د خوراک او د سکاک اسباب راوړل د رمضان مبارک میاش به شریته تیر کړ د اختر په ورځ باندې برخت شو نو طواف د بیت الله به وکړو بیا به کور ته داخل شو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله تقریبا سلویخ کال عمر پوره کیږي نو د شپږ میاشتې ډیر ښه خوبونه ګوري عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کوم خوب به ولیدلو نو سحر لبا داغه خوب مضمون او تعبیر روخانه وو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه کې کله کله رڼا به لیدلا او आवाज به اوریدلو او نبی علیہ السلام به فرمایل وې زه سم په مکه کې هغه تیګه پیژنم چې په ما باندې به سلام کولو او زله پیغمبر شوی نو ما بداية النبوة ونزول الوحي دا اوس پیغمبر کیږي او د الله رب العالمین د طرف نه ورته د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په واسطه باندې وحی راځي د رمضان میاشت او د په غار حرا کې په اعتکاف کې د الله رب العالمین ذکر او عبادت کوي جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ورته یو ناڅاپه وحی او پیغمبري راوړه عائشه رضی الله عنها امام بخاری رحمه الله دا نقل کوي او هغه د دې تفصیل بیانوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیسته خوبونه لیدل، بیا په غار حرا کې عبادت شروع کړو، کور ته براتلو د خوراک او د سکاک خرچه به وړله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې د یو ناڅاپه ورته ملک راغلو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې په غېږ کې ونیول او زور یې کړو، ستل چې اقرا ولوله. نبی علیہ السلام ورته ما انا بقاری، زه خو لوستونکی نه یم. بیا یې په غېږ کې ونیول او زور یې کړو، ولوله زه لوستونکی نه یم. عرب بے تعلیم خلق دی وخت کې مکاتب مدارس لیسی پونتونونه او زده کړه دا په مکه مکرمه کې او عربو کې نه و، تجارت پیشه خلق و او عام خلق په جنگونو کې اخته و. د دې وجه نه د عربو تاریخونه که تاسو وګورئ نو حیران بشئ چې دا څنګه انسانانو داسې کارونه خو انسانان نه کوي. نو دا الله رب العالمین په اسلام باندې په قرآن او سنت باندې الله رب العالمین دومره عزتمند کړو. لکه عمر رضی الله عنه فرمایي وی من ذلیل خلق و الله په اسلام باندې عزت مند کړو، او چې اسلام مو پرېښودو بیا به ذلیل و. عزت په اسلام او په قرآن او په سنت کې دی. دریم کرته بیا نبی علیه السلام ونیولو، ویل وله وی زه لوستونکی نه یم. نو بیا چې پرېښودلو جبریل علیه السلام ورته سورة العلق شروع کړو، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. لوستل کوا تعلیم ورکونکی خودن کې الله دی، او د الله رب العالمین خودن او تعلیم په قلم سره ورکړی دا او په بیان سره ورکړی دا. د دې وجه نه اول وحی او اول دین زمونږه د لوستلو نه او د تعلیم نه شروع کیږي. لوستل او ځان پویول په دین باندې دا د دین اولنۍ خبره ده. علم او قلم او تعلیم دا د دین اولنۍ بنیاد دی. په یو خبره یاد ساتي عزتمندو، علم او دین او قلم به موږ زده کوو. بعض خلک دا ټکی غلط استعمالوي، وی علم او تعلیم او قلم را واخلی نو مطلب یې دا دی چې جهاد به نه کوی. او سره کله کله دا خبره هم وکړي یاره وی جنگ د حل لار نه ده. کورنی جنگونه دا د مشکلاتو بنیاد پیدا کوي، اما د کافر سره جهاد او قتال چې ته په دې خبره باندې لغوه کې نو یوه خبره منی او نور د الله د دین او د قرآن بیخ بنیاد وباسي. زمونږ خبره دا ده، علم قلم تعلیم پوهه زده کړه دا د وحي او د دین او د اسلام اولنۍ بنیاد او اساس دی. خو الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته څه فرمایلي دي او څه ارشادات کړي دي دا به ټول منو. مونږ ته چې ویلي دعوت او تبلیغ کوي نو مونږ دعوت او تبلیغ کوو، چې مونږ ته ویلي دي جهاد او قتال فی سبیل الله کوي نو دا به کوو، چې مونږ ته ویلي دي هجرت کوي نو هجرت به کوو، چې مونږ ته ویلي حلال خوري نو حلال به خورو، چې راته ویلي دي چې حرام م کوي نو حرام به نه کوو. الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلي دي د اول نه تر اخره پورې دا به ټول منو. د دې دا معنی بنوي چې قلم او علم او پوهه منو او نور د الله د دین احکام دا غورځو. د دې د وجه نه بعضې خلکو یهودیان او نسوارا او بعضې ادارې په دې کار باندې چولی دي چې تاسو به خلکو کې دا شعار پیدا کوئ او ورسره وایې به دا خبره چې جهاد او قتال او د وسلې نه څه نه جوړیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وفرمایل، رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین په دې باندې گویا کړو. اول د وحی سورۃ العلق نازل شوه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر سخت ویریدل ځکه داسې حالات سره نو مخامخ شوه، او د نبی علیہ السلام شجاعت ته سره حیران شې د شپه او ورځ او میاشت تیرې په غار حرا کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور طرف ته روان شو او د اوږدوی دا غوښې دا لړزېدلې. خدیجه رضی الله عنها ته راغلو نو ویلې چې زمیلوني 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 ما په شړیو کمپلو کې تاو کې. د نبی علیه الصلاة والسلام نه دا د یری حالت لاړو. نبی علیه الصلاة والسلام ته دا نبی علیه السلام دا حالات خپلې بیبي خدیجه رضی الله عنها ته بیان کړو، او نبی علیه السلام ورته ویلې لقد خشیت علی نفسی، یره د ځان باره کې راته سخته یره پیدا شو. خدیجه رضی الله عنها ورته ویلې یریږه ما، والله ما یخزیک الله ابدا، الله به تا هیڅ کله هم نه شرمی، ته خپل ولی پالې او د ضعیف او د محتاجو پالنه کې او بې کسبو ته کار پیدا کې، میلمه پالې او د خیر په کارونو کې برخه اخلي. خدیجه رضی الله عنها دیرا وستلو په مکه مکرمه کې هغه وخت کې د انجیل او د نصرانیت یو عالم ورقه ابن نوفل او د دې د ترز کېدو او هغه ته د حالات بیان کړو. نبی رسول الله دا واقعې بیان کړه. ناغه ورته ویری چې ته الله رب العالمین رښتینه پیغمبر کړی او دا هغه ملک دی چې جبرائیل دی او موسی علیه السلام ته وحی راوړه. نبی رسول الله سلام ته فرمایل وی کاش کی چې زغه وخت طاقتور او ځوان وې چې کله تا د مکی ولا قریش د دې مکی نه شړی. نبی رسول الله ورته فرمایل او مخرجیهم زه د دې خلکو سره دومره احسانات او نیکی کوم او دوی مارا شړیم ما څه بد وسره کړی. ورخه ابن نوفل ورته ویلی وی دا د الله رب العالمین قانون دی او د ولسونو او د پیغمبرانو د حق پرستو ترمنځ رول او قانون او عادت دی چې ولسونو قومونو ته څوک خیر او حق او توحید راوړي ولا نا قومونه ورسره دښمنی کوي او هغوی شړي او هغوی وژني. بیا ورته ورخه ابن نوفل ویلی وی که زه په هغه وخت کې ژوندی یم او زما وسه کېږي انصر که نصر مؤذره زه به ستا مضبوط کومکه مرسته وکم. ورقه ابن نوفل څه وخت وروسته بیا وفات شو. د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت او دا وحی کله راغلې ده؟ دا په میاشت د رمضان کې په شپه د لیلة القدر کې یوویشتم د رمضان و او شپږ سوه لسم میلادی کال و د اگست د میاشتې لسم تاریخ و او د نبی علیه الصلاة والسلام عمر څلوېښت کاله شپېته میاشتې او دولس ورځې کېږي او د شمسی کال مطابق نه دېرش کاله او درې میاشتې او دوهویشت ورځې کېږي. څو ورځې وروسته وحی بنده شوه. یو خدا ده چې د نبی علیه السلام نه دا زړه ایره لاړه شي. دویمه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام بیرته په شوق باندې شي او اماده شي. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله ورقه تسلي او اطمینان ورکړو نو دی بیرته راغللو هغه باقي شپو عبادت دپاره غار حرا ته او د وحی په انتظار کې دی دپاره د دې خبرې چې هغه اته یا نه ورځې نورې ام عبادت پوره کړي تر د اختر ورځ پورې. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د رمضان میاشت دلته په عبادت سره پوره کړه نو دی غواړي د خپل عادت مطابق د غار حرا نه را روان شي خپل کور ته. د دې وی چې کله د مکې د مینځ ته داخل شوم نو نودی ته ما ته آواز وشو. نو ښي طرف ته چپ طرف ته مخکې وروسته مې وکتل څه مې ونه لیدل. نو اسمان ته مې چې وکتل نو هغه ملک چې ما ته په غار حرا کې مخکې ځل باندې راغلی و نو هغه په کرسۍ باندې ناست دی په یو ډېر لوی حالت باندې. نو ما ته آواز وکړو چې یا محمد وزه ډېر سخت ویرېدم په دهشت کې شوم. بیا راته آواز وکړو چې یا محمد وی بیا په دهشت کې شوم. بیا راته آواز وکړو چې یا محمد په دهشت کې شوم. فجئست منه رعبا وی د ډېرې یېرې د وجې نه په دې لار کې راوغورځېدم. راپورته شو او کور ته راغلو او یېرېدلی دی او لړزېږي او خدیجه رضی الله عنها ته فرمایي چې دس سیرونی دس سیرونی دس سیرونی ما په شړیو په کمپلو په بلستنو کې پټ کړي او سبو علی ما ان بارده او په ما باندې یخې اوبه واچوئ. سړی چې کله ویریږي نو تبه پرې راشي. نو د تبې یو حالت کله یخ وي او کله کله دا تبه ډېره زیاته ګرمه شي نو ځکه یې وروسته ویلی چې په ما باندې اوبه واچوئ. نو هغوی همدغسې وکړه. د نبی علیه الصلاة والسلام اراده داسې ده چې څه وخت استراحت وکړي دمه وکړي او ځان تود کړي. دا یې اراده او دا تصمیم نیولی دی. د الله رب العالمین د طرف نه ورته وحی راغله. سورة المدثر یا ایها المدثر ای د بلستون او د کمبلو اغوستون کیا ای استراحت او دمه کوون کیا قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولربك فاصبر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ده دي مقصد ده ده استراحت او دمه و خوبونه نشته. ده کمبل و ده بلستن و ده غستل و وقت نده. ده الله رب العالمين ده دين ده دعوت او ده تبلیغ تا اسم الله و تلا الله رب العالمین ورته فرمای اے د بلستون او د کمبل او اغستون کیا قم فانذر پورته شه دعوت او تبلیغ او انذار شروع کړه د باطل پرستو او د ناپوهو وربک فکبر د رب العالمین لوی او توحید او بړی بیانوا فکبر دا معنی فعظم د الله توحید بیانوا د الله لوی بیانوا دا تبلیغی ورونه وی وی د الله بړی بیانوا توحید څه ته وی د الله لوی بیانول د الله صفاتونه یادول د الله نومونه یادول د الله قدرتونه یادول د الله الوهیت یادول د الله نومونه او د الله صفاتونه او د الله ربوبیت یادول وسیابک فطهر جامه پاک ساته دی وخت کله موږ نه فرض شوی معنا دا ده چې خپل کار او خپل ذمہواری پاک ساته دای سره به په دې دعوت کې او په دې خپل کارونو کې ځان باندې بداغ نه لګی والرجز فهجر او شرك او كفر او بوتان او ناروا فسق او فجور د دین لري ځان لري ساته اولا تمنن تستكثر او احسان منه کې په الله او په خلکو باندې چې تاسو له دعوت او تبلیغ او درس کوما او تستكثر چې خپل کار به ډیرم غني احسان بم نه کې په الله او په خلکو باندې خپل کار به ډیر نه غني مصیبتونه برازي تکلیفونه برازي کړهونه برازي مرد پکی رازی، درد پکی رازی، تاوان پکی رازی، بند پکی رازی، شکنجی پکی رازی، در طول پکی شته ده. دی انبیاء او مجاهدین و حق پرست و دا تیر کلی دی. نوالی رب بکا فصبر، در رب العالمین در پارا بتا صبر که. در سیرت کتابونو ری کلی دی چی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تا در صورت راغلو او نور ملاو تلله. او راپور تا شو، نبی علیه صلی اللہ علیه سلام بیا استراحت و دما او مزی او عیش و عشرت بین ری کری. تا اللہ رب العالمین پا دی آیتونی که مقصد داو. چه نور ستا دا جون روح او جهت بدل شو. دعوت او تبلیغ شروع که. القیام به دعوه. نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم اوز دا دعوت دا پارا دا پورتکی که. دعوت دا مانا دا اللہ رب العالمین دین تخلق را بلل. تبلیغ دا معنی دا اللہ رب العالمین دا دین خلقو ترسول. نو اوس منگو تاسو دا خبر لگ پلند طریقه بانی مطالعه کو. چه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمو خلقو تا دعوت او تبلیغ کولو دا سنگا خلقو. دی اوس وقت که چه دیار لسو دونوی شمسی کال دی. سوار لسو پنزه در شجری کال دی. نو د جلال آباد د خار وسدون کې چې موږ ګورو اکثر الحمدلله ډیر د حق د دعوت قبلون کې دي مساجد او ترازی منزله د قران کریم په درسونو کې کینی د حدیث په درسونو کې کینی او اکثر ځوانان الحمدلله ګورو چې د علماو بیانونو کتابونه اکثر ګورو اکثریت الحمدلله د شیدای نو دوی ته دعوت او تبلیغ کول دا ډیر اسانه کار دی زکه دوی ور باندې خوشحالی گی چیر تا دیو عالم سر دوی دسی مناقشه او لاس پا لاس و پا گریوان شوی ندی و دل خدا دعوت و تبلیغ او درس و تدریس داده راستانه دی منگ دوی وجه نکره کره بازی ملگورو تا ویو که لگ دینور و ولایت و طرف تا هم دا درسونه و غزه وی و نوزشا پیده رو واره نرازی زکه دل دا تیار ماحول جوړ دی او الله رب العالمین دینورم جوړ کی و نور و ولایت و تضرورت شتا دی عزتمندو چال تمام دغه سه مدارس او درسونه او مساجد او د تفسیر او د سیرت او د حدیث او دوره شروع شي نبی رسول الله صلی کوم خلکو ته دعوت کوي نو دومره یاد وساته دغه شه خلکو ته دعوت کول دا اسانه کار نه و دا ډېر سخت کار و دغه د رب العالمین الهی مرسته راغله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نهایت شجاعت او صبر او اخلاص و نهایت العرب کې الله مالوسی د عربو چې کوم کارونه تشریح کړی دي قسم په الله باندې چې انسان ته د هغې د ویلو نه حیا راځي چې دوی په کوم جاهلیت کې او په کومو نارواو کې اخته و لنډه مختصره خبره دا ده د هغوی دین او عبادت د بوتانو بندګي وه د تیګو او د ونو بندګي وه یو صحابي فرمایي وایي موږ به د تیګو بندګي کوله و چې په سفر باندې بتلو بل به خیسته تیګره تخکاره شو غم بو غزور را بلم برا وخت سره چې دا زمون الهه معبود او خدای دی او چې تیګه مو پیدا نکړه نو شګې به راجمع کړې او پاسم به ور باندې اوښه یا وزه او مېږه راولوېشله نو د شودو سره به دا شګه کلکه شوه هغې ته به عبادت او بندګي شروع کړه. دلیل څه شی و؟ اتباع الآبا. زموږ پلار او نیکه داسې کړي دي، زموږ مشرانو داسې کړي دي. د الله رب العالمین دین او قانون او وحی او شریعت دا د دوی دلیل نه و. د مؤمن سړي دلیل څه شی دی؟ قرآن او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا د هغه خلکو دلیل و. وجدنا آباءنا الفین آباءنا، موږ خپل پلاران او نیکونه او مشران دغسې موندلي دي، زموږ مشرانو داسې کول. اخلاق د دوی څه شی و؟ ضد او عناد او ضد بازی. هغه سړی په دوی کې ډېر عزتمند و چې هغه به ډېر ضدي و. او د مشکلاتو حل څه شی و؟ محکمه او قضای څه شی و؟ توره. چې چېرته به لانجه پیدا کېدله په خو اخلاقو باندې، په خبرو باندې، په قناعت باندې، په دلیل باندې، په گواه باندې، په قسم باندې نه سره حل کوله، په توره او په وسله سره حل کوله. چې د شا توره وسله به زوروره وه نو همغه به هغه موضوع ګټلې وه. دین عبادت د اسنامو، دلیل اتباع د آباو، اخلاق ضد او عناد او نفرت او بدماشي، او حل د مشکلاتو د لانجو په توري سره. د دې د وجې نه د دوی اخلاق خو نور څه کې، خو په دې باندې به د دوی قومونو ترمنځ لانجې او جنګونه راغلل چې ستا اوښي ولې زما د اوښ نه مخکې اوبس کړي دي. په دې لار باندې چې تلل به او د چا اوښ به د بل اوښ نه مخکې شو نو ورپسې راښکته به شول، اوښ به دېنه مخکې کړو، په تورو به ورسره جنګ شروع کړو. داسې خلک. او د نکاحونو بیان به د حیا د وجه نه درته نه کوم چې په دې کې نکاحونه او ودونه څنګه وو د ویلو نه دي. او ښه ده چې ومې نه وایي. که چا به د چا سره موضوع حل کوله نو په توره باندې او د وینو تویدلو نه بغیر نه حل کېدله. بعضې جنګونه د دوی یو سره شلو کالو پورې غځېدلي دي، او جنګ په دې خبره باندې چې ستا از ما د اس نه اوبو ته مخکې تللی دی. نبی علیه الصلاة والسلام داسې قوم ته او داسې خلکو ته دعوت کوي، داسې خلک د دې ژوند نه راړئ د الله رب العالمین دین او قانون ته. او بیا ته دې ته وګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم اکی یو ځوان دی، او لاندې په دې مکه مکرمه کې او په خوشا کې ډېر لوی لوی خلک پراته دي. خاماران دغه وخت دي، ابو جهل دی، نظر دی، امیه دی، عقبه دی، ابی بن خلف دی، چې دا د هغه زمانې فرعونیان وو. تا ته د دې زمانې فرعونیان معلومیږي چې دا بوش دی او دا اوباما دی او دا لیلن دی او دا مارکس دی او دا سرکوزی دی او دا ګولډن دی او که بولډن دی، څه شی دی؟ دا درته معلومیږي دا د هغه زمانې همدا فرعونیان وو، دا د هغه زمانې بدماشان وو. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام د الله په فضل او توفیق باندې د الله دین ته کلک ولاړ دی. او تاسو به وګورئ په دې سیرت کې به واورئ چې نبی علیه الصلاه والسلام د دوی سره څنګه مقابله او مبارزه کړې ده. د دې سره عزتمندو د نبی علیه السلام دعوت او تبلیغ شروع کی. موږ او تاسو به اوس د نبی علیه السلام د سیرت نه د دعوت او د تبلیغ طریقه او درس زده کوو. نو نبی علیه الصلاه والسلام چونکې یوازې دی، او د نبی علیه الصلاه والسلام دا وحی او دا دین د دې خلکو د اخلاق او د عادات او د دین او د دې د دلیل د منځه وړلو لپاره راغلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د الله رب العالمین د خودنې مطابق د دعوت دپاره ډېر ښایسته ترتیب وټاکلو. اول انفرادي دعوت وکړو، درې کاله سري دعوت وکړو، خفیه دعوت یې وکړو، او لس کاله بیا جهري دعوت راغلو. نبی علیه الصلاة والسلام اول وکتل چې زما په خپلوانو کې، زما په کورنۍ کې، زما په دوستانو کې د چا زما سره مینه او محبت دی، د چا را سره ډېر تعلق دی، اول هغو ته دعوت ورکړو. اول نژدې خپلوان او نژدې دوستان قانع کړو. عام طور باندې نبی علیه السلام میدان ته راونوتو او هغه ملګرو بیا کار شروع کړو. الرعيل الأول النبي عليه السلام دعوت قبل أولو كي أولاني جماعت أو أولاني جروب نبي عليه الصلاة والسلام جي دعوت شروك له أول في خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها إيمان وربان دراولو أغيط دا نبي عليه الصلاة والسلام أخلاق أو جون أو صداقت أو أغد غار هراء واقع أو دا ورقه ابن نوفل دا تصديق دا طول ورطة معلوم وو نسام دلاسه بلاشون او چرا ایمان راولو او زول باطل دینی پریخو دی او نبی علیه صلی اللہ علیه سلام پنارینو که دا خپل دعوت اغا مخلص دوستا چه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغا تا دا دعوت پیش کرو چه ما تا اللہ رب العالمین نبوت دا حق را کرده دی او دا دین دا قریش و دا عرب و دا باطل دی ابو اورتوی رجز ما ته الله رب العالمین نبوت را کړی دی ابو بکر رضی الله عنه سم د لاسه د دې تصدیق وکړو قبول وکړو او کلمه د ایمان او د توحید ایویلې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دوه کاله په عمر باندې کشرو اگر چې د دې ګیره د نبی علیه السلام نه مخکې ستنه شي وه او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر پخوانی دوست وو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ده ترمنځ د ښکارا او د پټي رازونه سره یو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ایمان دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د پاره یو ډیر لوی ګوا او شهادت او په ځوانانو کې او پالکانو کې اول ایمان علی ابن ابي طالب رضی الله عنه راوړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په کور کې اوسېدو ځکه ابو طالب ډیر فقیر او مسکین او خپل اولادونه د ورونو کره لګلي وو نو علی رضی الله عنه به د نبی علیه السلام خدمت هم کولو نو د نبی علیه السلام اخلاق او خو ورته معلوم شوی وو دې وخت کې د عمر لس کاله یا دولس کاله دی او آزاد شو غلامانو کې اول ایمان ورباندې زید ابن حارثه رضی الله عنه راوړو چې دا د خدیجې رضی الله عنها غلام وو به نبی علیه السلام ته بخلی وو یا نبی علیه السلام ترې نه اخیستی وو او نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو او بیا آزاد کړی وو زید ابن حارثه صاحب دا په ماشومتوب کې ورک شوی وو او د خلکو نه د مور او پلار نه راتښتولی شوی وو او دی په مکه مکرمه کې بیا غلام ګرځېدلی وو حکیم بن حزام اخیستی وو بیا یې خپلې ترور خدیجې رضی الله عنها ته ورکړو او هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړو نو وروسته پلار او ترونه او ورونه خبر شوي دي راغله ورپسې مکې ته ورته وویلې چې موږ سره به دا بېرته لاړ شي نبی علیه السلام ورته وویلې که تاسو سره ځي زه به نه منع کوم او که ما سره پاتې کېږي نو بیا به تاسو پرې زور نه کوئ وایي ډېره ښه ده زید صاحب ته وویلې چې فیصله کوه وایي زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وینځم پلار او ورونه او ترونه حیران شو پاتې شولو ورور فرمایي وي موږ هغه وخت کې خفه شو چې الله رب العالمین موږ ته اسلام نصیب کړو نو ډېر خوشحاله یو چې زید صاحب هلته پاتې شولو موږ هم الله رب العالمین مسلمانان کړو او قرآن کې الله رب العالمین د زید صاحب نوم ذکر کړی دی او دا نبی علیه السلام خپل متبنا وګرځولو او بیا الله رب العالمین د تبني قانون باطل کړو د څلور واړو په یو ورځ باندې اسلام راوړو ابو بکر رضی الله عنه مشر سره وو او ډیر خوښار او عقل من سره وو ناغه ویل چې دغه خیر چې الله رب العالمین ما ته نصیب کړو دا اوس په نور مخلصو دوستانو باندې پیرز کوم نو دا په دعوت کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره خیر لاس ثابت شو نو ابو بکر رضی الله عنه وړو کې سره نه وو دا ډیر شریف الاخلاق سره وو ډیر رښتینه وو امانتدار وو عالم وو د عربو نسبونه او قومونو تاریخونه ورته ډیر زیات معلوم وو او ډیر عزتمند او ډیر لوی تاجر وو نو د دې د وجه نه د ابو بکر رضی الله عنه سره د ډیرو غټو او د مشرانو خلکو ناسته وه او ابو بکر رضی الله عنه په رښتیا او په امانت او په ښو معاملاتو باندې شهرت درلودلو نو ده هم سری دعوت مخلصو ملګرو ته شروع کړو عثمان رضی الله عنه ته دعوت ورکړو زبیر بن عوام اسدی ته عبدالرحمن بن عوف الزهري تا سعد بن ابي وقاص الزهري تا او طلحه بن عبيد الله التيمي تا ابو بكر رضي الله عنه دعوت وکړه او هغه سم د لاسه قبول کړ دې باندې ابو بکر رضی الله عنه ډېر لوی احسان کړی دی او دا به ډېر لوی خلک ګرځېدلی دي دا صحابه کرام عشره مبشره و صحابه که داخل شوی دی او دا بیا په خپل وخت کې ډیر لوی لوی والیان او ډیر لوی لوی وزیران د نبی رسول الله صلی مقرر شوی دی او دیو پس ورستا د دې امت امین ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ابو سلمہ ابن عبد الاسد او داغه خزه ام سلمہ رضی الله عنها او ارقم بن ابي الارقم عثمان بن مزعون قدامه عبد الله چې د مزعون زامن دی عبیده ابن حارث ابن المطلب سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل او داغه خزه فاطمه بنت الخطاب عمر رضی الله عنه خور خباب ابن الارت جعفر ابن ابي طالب اسماء بنت عميس خالد ابن سعيد ابن العاص امينه بنت خلف عمرو ابن سعيد ابن العاص حاتب بن حارث فاطمه بنت المجلل حطاب بن الحارث فتيحه بنت يسار معمر بن الحارث مطلب بن ازهر رمله بنت ابي عوف نعيم بن عبد الله دوی هم ایمان او اسلام قبول کلو عبد الله بن مسعود حزلي او مسعود بن ربيعه القاري عبد الله بن جحش ابو احمد بن جحش صہیب بن سنان الرومی عمار بن یاسر العنسی یاسر داغمور سمیہ عامر بن فہیرہ دا اگر شد قریش نہ نو او مکہ مکرمہ کی اسدل دی ہم ایمان او اسلام قبول کرو او اگر خلق شاغوی سم دلاسا او زر اسلام قبول کرو نو پاگی کی دا خلق ام دی ام ایمان برکت الحبشیہ دا نبی علیہ السلام پر ورشکون کی او ام الفضل لبابۃ الکبریٰ چې د حارث لور ده او اسماء بنت ابي بکر صدیق رضی الله عنها دیو ام ایمان او اسلام قبول کړو دي ته سابقون دي ته الاولون ولیکي دا تقریبا یو سل او دیرشو کسانو ته د دې تعداد رسیږي عبادت المؤمنین و تربیتهم د مؤمنانو عبادت او تربیت نبی علیہ السلام څنګه کولو اول جنازر شوی او قرآنی ترتیب کی سورت فاتحه وا پدې کې د الله رب العالمین ثنا ده د الله رب العالمین صفاتونه دي د الله توحید پکې دی الله ته د عبادت او د استعانت وعده ده چې عبادت به الله ستا کو د بل چا بنه کو تانه به کومه غواړو بل چا نه بنه غواړو د هدایت دعا پکې ده د نیکانو د بدانو ذکر پکې دی او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو نبی علیہ السلام ته داود اس طریقو خودلا او ورته ویل شي دوه رکعت مون سار کړي دوه رکعت مون ما ذکر کړي نو او داس په مؤمنانو نه خوا او فاتحه شو دا د قران کریم مهم سورته نو دا به مؤمنانو او دارنګ صحابه کرامو بلستو تسبیح او حمد او ذکر کې مؤمنان مشغوله وو اول وخت ابتدایي حالات وو نموز او اودس په صحابه کرامو ډیر خفیه او پټ وکولو تر دې پورې علی رضی الله عنه به موز په کور کې نه کولو د خپل پلار نه پټ کولو د ابو طالب نه او نبی علیه الصلاۃ والسلام به د دې تسکیه کوله او د دې د اخلاق او پاکواله کولو او دا رنګ دوی ته د پاک دامنې د رښتیا او د امانت د خو اخلاق او توصیه به کوله او دا به ورته ویل شي د الله رب العالمین دین او وحی او د دې نبی دا پیغمبري د باندې منګولې ولګوي تاسو انفرادي او سری دعوت روانو ملګری به ملګری او دوستانو ته دعوت ورکولو یو خپل به بل خپل ته په ډیر اخلاص باندې به دعوت ورکولو تقریبا درې کاله دا سلسله وچلیدا قریشو کې حالت څه وو پورونو کې لګ لګ حالات بدل دي د پلار او د زوی ترمنځ عادتونو کې او د دین په طریقو کې بدلون راغلی دی د بعضی خزو او د خاوند ترمنځ د دین په طریقو کې بدلون راغلی دی د دې د وجه نه کله چې یو کور ته حق را داخل شي نو خامخا هغه کور کې بدلون راځي کله مور او پلار زوی ته وایي دا دې وایي نوې طریقې را وړي دي نو زوی ورته وایي نوې طریقې نه دي زوړ دین دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو موږ تاسو ته نه یو خبر روزی ورته وی چې یاره په کور کې بنور اسلامي ستر او حجاب او پرده به جاری کو ویل که چې خپلوانو سره خپلوري غوسه خپلوري نه غوسه خپلوري به پالو خدای الله رب العالمین د دین حکم به پزې کو نو دا رنګ کله کله د خزه او د خاوند ترمنځ چې یو پکې حق قبول کی نو د دې دواړو ترمنځ کشمکش پیدا شي نو دا چې په کورونو کې حالات بدل شو د دې وجه نه اوس هم ډېر ځوانان چې کله د قرآن او د سنت په درسونو کې برخه واخلي او په کورونو کې ورونو او پلار او مور ته دعوت شروع کړي، نو بعضې مور او پلار یې ورته وي وایي ګوره تم اوخت یې او ګمراه شوی یې. دا د ګمراهۍ او د اوښتلو خبره نه ده. د الله شکر ادا کړه چې الله رب العالمین ستا زوی ته هدایت او دین نصیب کړو، تا کور ته او تا ته دعوت درکړي. داسې جهري او میدانی دعوت نه و، نو د دې وجه نه قریش او عربو امر پسې لښکرکشي او احتجاج او د والو د ټکولو لار نه ده غوره کړې. خو دومره به ورته ویلي چې زموږ او ستا لارې سره جدا شوي دي، او دا رښتیا سره جدا کېږي چې حق راشي نو د حق او د باطل لار سره جدا کېږي. الجهر بالدعوه، نبی علیه الصلاة والسلام ښکاره دعوت شروع کړې درې کاله وروسته. دا ځکه چې دی د الله رب العالمین د دین نماینده دی، د الله د دین بیانونکی دی، د الله رب العالمین د دین تشریح کوونکی دی. خلکو ته به دا دین ښکاره کوي چې په دې خلکو باندې حجت قائم شي، او بیا دا څوک ونه وایي چې زه خبر نه وم. نبی علیه الصلاة والسلام چې درې کاله دعوت وکړو او څه ملګري او دوستان یې هم پیدا شو په خفیه کې، نو الله رب العالمین ورته آیات کریمه راولېږلو، وانذر عشیرتک الاقربین، نږدې خپلوان دې ویروه، د خپلې کورنۍ ته د خپلوانو ته دې انذار او د الله رب العالمین د دین دعوت او تبلیغ بیان کړه. نبی علیه الصلاة والسلام سمدلاسه د الله رب العالمین دا حکم راواخیستو. نبی علیه الصلاة والسلام خپلوان بنو هاشم او څه کسان د بنو المطلب راجمع کړل. نبی علیه السلام د الله حمد او توحید او ثنا ویلي، او بیا ورته ویلي زه ستاسو خیرخواه، ستاسو بلونکی او ستاسو ښه طرف ته بوتلونکی یم. زه تاسو سره د دروغو معامله مې نه کړې ده او نه کوم. قسم په الله باندې چې زه د الله رب العالمین رسول او پیغمبر او د الله رب العالمین د دین پیغام رسوونکی یم، تاسو ته خاصتاً او ټولو انسانانو ته تر ورځ د قیامت پورې عامتاً. قسم په الله تاسو باندې به داسې مرګ راځي لکه چې ویده کېږي، او داسې به د قبرونو نه راپورته کېږي لکه د خوب نه چې راویښېږي، او تاسو سره به د خپلو اعمالو حساب کېږي، او تاسو ته به د نیکۍ بدله په نیکۍ درکول کېږي، او د بدو بدله به ته په سزا درکول کېږي. او قسم په الله باندې په قیامت کې او بعث نه وروسته یا به همیشه په جنت کې وي او یا به همیشه په جهنم کې وي. دا نور خلک غلي شو. نبی علیہ السلام ولا د الله توحید بیان کړو، خپل پیغمبری ولا بیان کړو، د نیکو اعمالو بیان ولا وکړو، د بدو اعمالو بیان ولا وکړو، د جنت او د جهنم نتیجه ولا بیان کړو. نو قریش او د عرب د دې خبرې سره د نن آشنا شو، نن د دې غوګونو ته دا کړنګ ور ورسېدو. د نور خلکو سو نه ویلې، لیکن د نبی علیہ السلام هغه تر چې ابو لهب او د نبی علیه السلام په میلاد کې وینځازاده کړې وه، هغه راپورته شو وی ویلې وی خضوع علی یدیه، لاسونه کلک ونیسئ بندې کوي، وی ده باندې به عرب راجمع کېږي. نو د عربو سره بیا موږ جنگ نشو کولی، نو ښه دا ده چې همدا اوس ونیسئ او بندې کوي او دې خبرو ته پرېنه دی. نو بیا د عربو ذلت قبلولی شو چې دا ورته سپارو او یا دا رانه وژني، او نه بیا د عربو سره جنگ او دفاع کولی شو. نو ابو طالب هم د نبی علیه الصلاة والسلام تره و، اگر چې د نبی علیه الصلاة والسلام دعوت قبول نه کړو، خو لیکن نهایت غیرت پکې و. عجیب سړی و ابو طالب، د نبی علیه السلام دین نه قبلولو، خو لیکن د نسب په لحاظ باندې غیرت پکې کولو. او موږ په حق دین باندې غیرت نکو، او موږ په یو حق بارز باندې غیرت نکو. ابو طالب د نبی علیه السلام دین نه مانی، ورته وایي چې زما او ستا دین کې فرق دی، ته الهي دین مانی، زه د خپل پلار د عبدالمطلب دین نه پرېږدم. خو لیکن نبی علیه السلام باندې تر مرګه پورې ولاړو. نو غیرت ښه شی دی. ګور ابو طالب په دې مجلس کې په نورو مجلسونو کې په غیرت باندې یادیږي. ابو طالب ورپسې راجیب شو د ابو لهب په مقابل کې. نبی علیه السلام ته فرمایل و امزل ما امرت به، کار و خبر جاری ساته، قسم پا الله من زبد دفاع کوم او زبد ملاتړم کوم. او قریشو ته اختاره کړو ګوره زه د خپل پلار دینم نشم پرېښودی چې عبدالمطلب دین دی، په د خپل وراره نه به زه دفاع کوم، او خپل وراره ته شجاعت ورکړو او د ابو لهب خبره ورماته کړه. دی وجنا چې باطل او گمراه را پورته کیږي او د عالم او د حق پرست په خبره باندې رد کړي نو غیرت دا دی چې تر پورته شي او بیرته دغه دفاع ته وکړي. على جبل الصفا د حج د حجر اسود او د کعبې دروازې ته مخامخ د زمانه د صفا غرو اوس تر اشره د لګ اندازې دغه پرېخره الله رب العالمین ورته حکم راولي ګل چې فصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين دا تاسو چې د کوم دین او د کوم قران او د وحي امر د لکیږي په دې باندې د مشرکانو د عقیده او عملونو او اخلاق باندې ټوټه ټوټه کا معنا غوث او صفا ستره او سپینه بیان کا واعرض عن المشركين او د مشرکانو نه مخ وګرځوا خبره اخکاره کو سپینه کو شپ شپ نه پکې کار وانه کړي دا مطلب دا بعضی خلک شدی عزتمندو خبره روغ او سپینه نه کوي گول مولی کوي چل ول پکې کوي دا یو اجتهادي مسلې دي هغه مسائل دي چې پای کې د صحابه او د وخت نه اختلاف راغلی دی نو پای کې تاله گنجایش ته دي چې په اړیو باندې عمل وکړي یو د ایمان مسله ده د توحید مسله ده د کفر او د شرک د رد مسله ده د یهودیت او د نصرانیت د رد مسله ده د الله رب العالمین د نظام مسله ده د طاغوت د رد مسله ده دغه د یو عالم د یو مذهب د یو فقه اختلاف نشته دی دا خو ښکارا غوڅه صفه سترو سپینې کوه په دې کې توالې شپ شپ او چلول ګول مول اخوا دی خو دا ولیکي الله یفصدع بما تؤمر ورمات کپا هغه سمانه چې تاته امر کې دی شه د دې دا باطل معنا دا الله په دین کې بس کینه خبره کې او اوس ګورې ډېری خبرې د سیدی چې عزتمند موږ سپینې نشو کولای ډېری خبرې د سیدی چې موږ سپینې او روغي او ښکارې نشو کولای که څوک رانه پوښتنه وکړي نو بس خولې چپ کړو وجه د دې سره چې حالات او شرایط داسې دي زموږ ایمانونه استعدادونه او عملونه هم دومره کمزوري دي چې موږ پوره حق نشو بیانولی دا د مانځه د اودس او د زکات او د حج او د عمرې مسلې ښې بیانوو خو بعضې مسلې داسې دي چې هغه ډېرې مهمې او فرض دي موږ یې نشو بیانولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفا غره ته راوختلو او د سبا په وخت کې اعلان وکړو او ویل چې یا صباحا ځان راورسوي څه مهمه خبره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قریشو د بعضو قبیلو نومونه یاد کړ چې ای پلانکی قوم او پلانکی خیله دا راشه نو د خلکو ویل چې دا چغه اواز څوک کوي خلکو ویل چې محمد ابن عبد المطلب دا عبد المطلب سردار زوی محمد هغه د اواز کوي خلک ورته ډېر زر ته زره راورسېدل دا خو زموږ مشران دي څه خبره کوي کوم سړی چې نشو راتللی هغه خپل زوی او خپل غلام ولېږلو. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ویلې که زه تاسو ته خبر درکم چې د دې غره نه شاته یو لښکر را روان دی په تاسو باندې حمله کوي دا منئ؟ ورته ویلې چې ما جربنا علیک الا صدقا من تا باندې همیشه د رښتیا او تجربه کړې ده ستا په باره کې موږ شرته دروغ نه دی اورېدلي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ویلي و زه الله رب العالمین تاسو ته پیغمبر کړی یم تاسو ته په حق دین او په حق دعوت را لېږلی یم او زه تاسو د عذاب نه یېروم. او نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ویلي چې تاسو د الله رب العالمین توحید او کلمه د ایمان او د توحید قبول کړئ چې لا اله الا الله نشته د بل حقدار د عبادت او د بندګۍ غیر د الله نه او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او پیغمبر دی. او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا او د آخرت کامیابی په د توحید او د الله رب العالمین د الله رب العالمین د توحید په قبلولو او په د رسالت کې ده. او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په کفر او شرک او په دې ګناهونو باندې پاتې شوي په دنیا او آخرت متباده او د الله د همیشه عذاب سره به مخامخ شئ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ورته ویل چې سره د دینه چې زه ګوره پیغمبر یم لیکن تاسو زه د عذاب نه نشم خلاصولای په نسب باندې او په حسب باندې. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل اے قریشو د الله رب العالمین نن په خپل ځانونه خلاص کړه د الله په دین سره زه تاسو ته د ضرر او د نفع واک نه لرم تاسو نه د الله د عذاب نه نشم دفع کولای اے بنو کعبو، اے بنی مرو، اے بنو قصیو، اے بنو عبد الشمسو، اے بنو عبد منافو، اے بنو هاشمو، دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجدی تر بران خپلوانی و انقذوا انفسکم من النار، دا اللہ رب العالمین پا دین سر دا اور نظرن اخلاص کی. اس نبی علیہ السلام خپل ترونو او نجدی خپل کورنی ترازی نورتو، یا بنی عبد المطلب، اے زما دا نکاح اولادا زن دا اور نخلاص کی. زگور تاستا دا نفی او دا ضرر واک نلرم، دا اللہ دا عذاب نیوشم نشم دفکولی، زما پا مال کی مجیسی خوخوی غستاسو، وګوره دا الله رب العالمین دا واک نلرم. اے عباس زما خوکترو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دا اللہ دا عذاب نهیس نشم دفکولی. یا صفیه بنت عبد المطلب، اے زما تروری، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، زگور دا اللہ دا عذاب نسدن نشم لرکولی. یا فاطمه بنت محمد رسول اللہ، اے فاطمه دا محمد رسول اللہ لری، سلینی بما شئتی، سشی دی خوخ ویران اوغالا، انقذی نفسی کی من النار، زان دا اورن بخفل خلاسکا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، دا اللہ دا عذاب نزگو رسنشم دفکولی. غیر ان لکم رحمن سا ابل لها ببلالها، البتا ما سرم خفل ولی دا، خفل ولی با دا سر پالم، خود خلاسی لار دا اللہ رب العالمین دین توحید و رسالت تے. کلچی نبی علیہ السلام، د قریش دی قبیلو ته دا دعوت او تبلیغ او خبر وخکار کړه، نو دوی نه قبول کړه او نه رد کړه. راغله خپل کورونو ته او یو دهشت او د حیرانتیا سره او د نوې خبرې سره مخامخ شو. خو ابو لهب هغه ورپسې په عمدي مجلس کې راپورته شو او نبی علیه الصلاه والسلام ته وفرمایل، وی تبا لک سائر الیوم الهذا جماعتنا، حلاک او تباشی من دی خبری دی پار را جمع کردی. اللہ رب العالمین دی پرت کی سورت لحب را ولی گلو، چه تبت یدا ابی لحب و تب، ابو لحب تباکی گی و تباشو، مال او اولاد خز و بچی دا با طول دسر تباکی گی. او دا ابو لحب دا تبایی بیان بیا انشاءاللہ و تعالی سیرت پر درس کرا روان دی. دوی یو ځلې په مکه مکرمه کې خبره شروع کړه، نو وی ویلې وی اهذا الذي بعث الله رسولا، دا فقیر او مسکین او دا یتیم الله پیغمبر کړو. هذا ابن ابي کبشه یکلم من السما، دا ابو کبشه بچی دی چې موږ له دا خبرې کوي. ابو کبشه یو سړی و او هغه نوی دین او نوی لار غوره کړې وه. نو چې چا به نوی دین او لار غوره کړه، نو دوی به ورته ابن ابي کبشه ویلې چې دا ابو کبشه زوی دی. او کله به ویلی چې هاذا الصوابی، دا صوابی دی وخت دی. نبی علیه الصلاه والسلام دې خبرو ته ونه کتل. نبی علیه الصلاه والسلام خپل دعوت له تبلیغ له کار ویلې، او نبی علیه الصلاه والسلام به د دوی مجلسونو ته، د دوی غونډو ته، او دوی به چې کوم ځای کې ناستو، نبی علیه الصلاه والسلام به ورتلو او د الله رب العالمین د عبادت او د توحید بلنه به ورکوله. ورته ویلې به، یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اي قوم د الله رب العالمين عبادت او بندگی وکي، بل اله او معبود حاجت پوره کون کې مشکل لري کون کې نشته دي. او نبی عليه الصلاه والسلام به دوی په مخامخ باندې د کعبه سره به مونږ کولو. د نبی عليه الصلاه والسلام دا دعوت چې دا ښکارا میدان ته راووتلو او د کعبه سره به مونږ کولو، دې بازي اثر او تحریک ام شروع کړو. او بیا په کورنیو کې ښکاره کشمکش شروع شو، د پلار او د زوی، د ښځې او د خاوند، د مشرانو د کشرانو ترمنځ د حق او د باطل مقابله او مبارزه په کورونو کې شروع شوه. لا تر اوسه پورې عمومي تحریک لا نه دی شروع شوی، ځکه چې دې خوا ته دومره لوی قوت نشته دی. یوازې نبی علیه السلام ځان له ښکاره کړو، نور دا نور صحابه کرام همقس خفیه او پټ دي. هغه سره دېرش کسان څوک حال نشي ویلی، داسې حالات دي. مشاورة قريش لكف الحجاج عن الدعوة. اوز دلتا پا مكان مكرمة كي دا حج موسم راغي، او حج تا دا طول قومونونا او دا طول دنیانا دلتا اوز خلق رازي، او پا دي مركز كي اوز دلتا نوی خبر شروع شوی دا. نو قريش هم حیران دي، دا دا نور قومونو خلق راغلو، دا دن دين ازدکلو، حق ازدکلو، دعوت ازدکلو، نو منگ بیا پس كي پاتشو. نو دلتا اوز مشوره کیگی، جرگه کیگی، چ حاجیان بسنګ د محمد رسول الله نه منکو، د دعوت نه منکو، اوس د دې لپاره تصمیم نیول کیږي.
تاب ان شاء الله بیا سبارتن کی دس کیو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الله رب العالمين دې مونږ ته په عمل کولو توفیق نصیب کی او الله رب العالمين دي مونږ ته د نبی عليه السلام شفاعت او محبت نصیب کی او الله دې ستاسو دارا تک دې د دنیا او د آخرت خسته بدلې دې ته رب العالمين دي
هم پوجا بازار وان دے ہم پوجڑا لاری اثر ہم کارا لاری خبری ہم اسرار پوچی مجمل ہر طور کی مغشتی سو مفہوم سر پسر دادا نوی اللہ کلام دے واسین لاری بشر پہر تور کی نغشتی سمک ہما سرف سر ددلوی اللہ کلام دے وسن لری بشر ددلوی اللہ کلام دے وسن لری بشر د حکمت و بلاغت و تربی علی دے قرآن برکتی کن حسل چاچی من علی دے قرآن د حکمت و بلاغت و تربی علی دے قرآن برکتی کن حسل چاچی من علی دے قرآن سنگ اخلای دے قرآن رب را لگلای دے قرآن برکاتی کل حسیل چاچی من لے دے قرآن 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 چیلار خود بہاری چاری دے عرب ہند عجم چسا سلے پسنو کی چالی کلے پا قلم چیلار خود دهاری چاری ده عرب هم ده عجم چسا سلی پسینو کی چالی کلی پا قلم کئی پس متشابه دی کئی حکم ده محکم تر قیامت با چلی گی لهر و سر سر رسم کئی پت متشابه دی کئی حکم دا محکم تر قیامت آبا چلی گی لہر عصر سرسم تر قیامت آبا چلی گی لہر عصر سرسم خود با پویش چیپ غوری کتلے دے قرآن برکتی کل حسیل چاچی من لے دے قرآن خود با پویش چیپ غوری کتلے دے قرآن برکتی کل حسیل چاچی من لے دے قرآن سنگ کلے دے قرآن رب را لگلے دے قرآن برکتی کل حسیل چاچی من لے دے قرآن 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 بقرائی دسر تاج دادر شریف اسرا فیاسن کی تحسین دے فرحمن کی سلا بقرائی دسر تاج دادر شریف اسرا فیاسن کی تحسین دے فرحمن کی سلا معجزہ دے طول جہان تا ہر منکر تا ابتلا دادن ان عزل خبر فکی شمیلا فخوا معجزہ دے طول جہان تا ہر منکر تا ابتلا دادن ان عزل خبر فکی شمیلا فخوا دادن ان عزل خبر فکی شمیلا فخوا پزرات و کائنات و غلی دلائی دے قرآن برکتی کل حسیل چاچی من لے دے قرآن پا ذرات کائنات غړي د لید قران برکت کل حاصل چا چې ولید قران څنګه کولای د قران رب را لګلای د قران برکت کن حاصل چا چې ولای د قران برکت کن حاصل چا چې ولای د قران 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 خود پزلا با مطمئن وی چنگا چنگای وعدا غرن غرما غرنا زنا ورطا فسیا وطوبا خود پزلا با مطمئن وی چنگا چنگای وعدا غرن غرما غرنا زنا ورطا فسیا وطوبا دانی که جزا سو چند دا با دی سزای وعد د زاهر د امیدونو ورته پند قافله د نیکۍ جزا سوچند د بدۍ سزا یوه د زاهر د امیدونو ورته پند قافله د زاهر د امیدونو ورته پند قافله فالله رحمن رحيم سارا بشل د قران برکت کن حاصل چاچی من له د قران فالله رحمن رحيم سارا بشل د قران برکت کن حاصل چاچی من له د قران څنګه کولای د قران رب را لګلای د قران برکت کن حاصل چا چې منلای د قران برکت کن حاصل چا چې منلای د قران 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 څنګه کولای د قران رب را لګلای د قران برکت کن حاصل چا چې منلای د قران برکت کن حاصل چا چې منلای د قران 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 قران